نو اړولی دي. د هغه ګډ راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیايي بانک خپور کړی، په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د دغه راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په 9 ولسوالیو کې 2015 کسان زیانمن کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي تر زیږدیز کال شاوخوا 200 افغان کډوال د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي. یا سازمان د پنجشنبې په ورځ د کډوالو د مړینې د ثبت یوه لسیزې په نوم یو راپور خپور کړی او په کې زیاته کړې ده چې دا شمېر په تېرې یوه لسیزې کې د افغانانو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر دی. د راپور د تر لرو تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم راسره واورې او مې هېروئ.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په 2023 کال کې په تیرې یوې لسیزه کې د کډوالۍ په لارو کې د افغانانو د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. یاد سازمان د پنجشنبې په ورځ د کډوالو د مړینې د ثبت یوه لسیزه په نوم د یو راپور په خپرولو سره زیاته کړې چې تیر کال شاوخوا 1200 افغانان د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي. د دې راپور په دوام کې راغلي چې دا شمېره په 2023 کال کې د ثبت شوي 103 قضیو په پرتله زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې له 1000 څخه زیاتې د مړینې د پیښې له افغانستان څخه د ایران په لاره ثبت شوي دي. د IOM د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې په ټولنیز ډول 1522 کسان د کډوالۍ په لارو وژل شوي او یا ورک شوي دي، چې دا په تیرې یوې لسیزه کې د هر کال په پرتله تر ټولو لوړه شمېره ده او په نړۍ کې د کډوالو د مړینې په شمېرو کې 40% زیاتوالی ښیي. د دغه راپور پر بنسټ د 2014 او 2023 کلونو ترمنځ په تیره یوه لسیزه کې له 63,000 زیات کسان د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي، چې له پېژندل شویو هرو دریو کسانو څخه یو یې د افغانستان، میانمار، سوریې او ایتوپیا په ګډون له جنګ ځپلو هېوادونو څخه و. په ورته وخت کې یو افغان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي او 25 کلن ورور یې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د کډوالۍ په لاره مړ شوی ازادي راډیو ته وویل.
دوی ایران ته ولاړل، له تهران څخه ترکیې پولې ته ولاړل، نه پولې تیر شول خو د وان په سیمه کې ونیول شول. 8 ورځې په کم کې تیرې کړې، بیا یې له پولې بېرته رد کړل او دومره یې وهلي و چې ورور مې کوما ته تللی و او کوچنی ورور مې چې له هغه سره و په ډېرې سختۍ هغه د پولې له سیمې وایست او د ایران روغتون ته یې ورسوه. 48 ساعته په کوما کې و او بیا وفات شو.
د کډوالۍ چارو یو شمېر فعالان د IOM د نوي راپور محتویات په افغانستان کې د نامناسب حالت بیانونکي بولي او وایي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان په تیره بیا ځوانان له احتمالي خطرونو او اقتصادي ستونزو څخه د تېښتې په هڅه کې دي، خو په دې نه پوهېږي چې د کډوالۍ لاره خطرونو سره مل ده. یو له دوی څخه باقر احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په 2023 کال کې د کډوالۍ په لارو د افغانانو د مړینې کچه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د کډوالو چارو ادارو دې ستونزې ته کمه پاملرنه کړې ده.
رقم 1200 نفر تلفات در یک سال واقعا نگه
په یو کال کې د 1200 کسانو د مړینې شمیر د اندېښنې وړ دی. خو له بده مرغه هغه ادارې چې په نړیواله کچه د کډوالو مسؤلیت لري یوازې په ارقامو او راپورونو بسنه کوي او افغان کډوالو ته هیڅ ډول د لیدو وړ خدمتونه نه دي تر سره کړي.
مهاجرین و اوارگان افغان انجام ندادن.
په داسې حال کې چې لڅ باندې ویل سي سي راهیسې د افغانانو کډوالۍ د پام وړ د خود راپورونو لمخې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه راهیسې یو شمېر افغانان د ګواښونو، بیروزګاري، د زده کړې خنډونو او ځینو نورو ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او له ناقانونه لارو کډوالۍ ته مخه کوي. په دې موده کې په اوبو کې د ډوبېدو، سړې هوا، د غلو د بریدونو، د انتقال په وخت کې په وسایطو کې د اکسیجن د نشتوالي له امله د نارینهو، ښځو او ماشومانو مړه کېدل له ناقانونه لارو د زرګونو افغانانو د مړینې ټکان ورکوونکې بېلګې دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری پدې خبرونه کې
یون لیک معلومات ته یو نوې جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانیو او دنګو کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
اول خدا اوسې د دې د شان د دې شوکت شتمنۍ مظاهر پکې کول کېدل.
په کونړ کې پسرلنۍ مشاعره وشوه.
د خونځي د زنګ آواز ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر راتره
د ټي وی ماشام پونم لړۍ د څل لپاره پیل شوه.
ځوان شاعران تایو او ارما خامې پونم کوو
دیو کتاب پانی همړو
عباسیان سدول وخت ورسیدو د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونده
څرنګه ولیکو مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه پرته له شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي خو په وروسته پاتې ټولنو کې چې نوی څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوې کیږي. البته د طبیعت تر څنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې پرجبري کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هسک کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې ترڅنګ د ځینو په باور د لوړو او پرجبرو کلاګانو جوړول د دبدبي او شایست نښه وي. غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او پکلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته. خدا معماری د پخوا په څیر غوړېدل نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا ته کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلی کې د خپل خټینی کلا مخې پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی پکتیا پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. و موږ غوښتل چې غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږاته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاو د جوړولو دود وسمسته خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاو بیا په کلاو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټې کلاوې د څو موخو لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیلابیلې موخې یادوي.
اول خدا اوسې د دې د شان دبدبې شوکت شتمنۍ مظاهر پکې ښودل کېدل. دومره خبره پکې دا داسې له غلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټې کلاوې جوړولې او له هغوی سره د مقابلې لپاره به یې په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم اوسې غټو کلاو ته یا جګو کلاو ته په اسانۍ سره غله هم نسوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم وو چې خلکو غټې کلاوې آبادولې.
درېیمه خبره دا هم داسې کلاو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه را ویجاړېږي. نو دې انګېرنه چې په ژوند کې یو ځل یې آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو تر څو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هیڅ کله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي. نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلوریست محمد ابراهیم خان خیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلی جګړې کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جاتونو چې موږ د تجربه له مخې یا له مسلمانو اورېدلې دي دا چې د کلاګانې چې ولې یو خدلته په عام ډول جنګي کلتور حکومت پرما وړم بای عالمانی وي به خلک براتلو یو بل منطقه دغه بیان کړي. نو د دې لپاره چې د تحفظ د کور او د عیال او د مال وکوي نو به دنګ کلاوي والي کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوی هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به جوړولې
لبل طرف هغه څوک چې د امبای خونو خان خانی دوران ولو د صاحب زاده واخون زاده معلوم ولو لوړ او ډور معلوم ولو دا ټول شان نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نورو ته ثابت وکړي نو به ډیر غټ ګندنګ کلاوی والی او په مخ به یو خمه منخانه او یو لو جماعت مون ولو او دغه د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي خلک ووتلو حالت به دغه د جرګو د مرکو خلک به ولو
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکو معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي
چې غزنی کلا او شایست او خلګو به کې د کول تعبیرونه کول ارجې سپلانی کې غټ غټ کلاوي وهلي او بل دا وز دي رښتیا هم د خپل ځان ساتنې په خاطر له ځان د غټ غټ کلاوي والی او غي بټول په یو اته په کلا په مابین کې واتو کول او جماعت به هم په داخل د کلا کې وو
یا د دیوی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجنو د جوړولو دود وسمسته خو په هغه پیمانه نه ده
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
یونلیک څنګه لیکل کیږي په دې اړه ل ډاکټر لال پاچا اسمن سره شخېدلې خو مخکې تر دې به د یونلیکونو پاړه د کره کتونکو لړ نظر د سر شریک کرکتون کې د یون لیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای په اړه تحقیق وکړي نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې خړېدلې ده نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په اړه کې ممکن ډیر معلومات موجود وي کرکتون کې دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دې تر سفر مخکې د هغه ځای په اړه معلومات ورلمه خراغون کړي چې هلته بدای شپې سبا کوي کاغه وټل دی یا بلځه دا غځای د خلکو او کلچر په اړه هم معلومات ضروری دي چې لیکوال ورسي البته تر ټولو مهمه شایداوي چې لیکوال دا باید درکړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي د سفرنامې لیکل هدف لري د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوي ځای په اړه د لوستونکو د درک زیاتېدل دي نن سبا چې عام معلومات په انټرنیټ کې شته نو د سفرنامې لیکل سخت شوی دي ځکه چې عمومي معلومات شته نوی څه باید لیکوال پرې زیات کړي دا نویواله هغه وخت زیاتی شي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته که هغه لیدل دي او ریدل دي بوی کول دي لمس کول دي او که څکل دي تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکو درک زیات کړي نوی سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړ وي اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي پکې جوړېدلې وي واضح لیکل شوی وي او په زړه پورې وي دا ورستی غشتنه یعنی پزړه پوری والی بیا ډیر په حس خوړی د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي کله چې کابل دارالامان باندې تزم او د دې سفرنامه لیکم نو کې دا شی چې لدی ځان خبر کړم چې کړکی او دروازې د کونړ د ځنګلونو لړګیو جوړې شوې دي او ولې دا شوې دي دا جواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي یوازې معلومات بسنه نه کوي سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څیر لوستونکو ته باید سوالونه پاتې نشي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څنګه ځای وو ولې ورخلې یا مثلا ولې لوی وو ولې کوچنی وو سفرنامې له پخوا زمانه راهیسې دود دي یو شمېر کرکتونکو په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې لډيري پخوانی زمانه راهیسې پاتې دي هغه یو ډول سفرنامې دي چ خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړي او خپل تجربې له نورو سره شریکې کړي دي په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یون لیکونه لیکلي دي هغه ډاکټر لال پاچا اسمن دی او تازه دروشت آثار یو ځای چاپ شوی دي چې نشته نیمایي سفرنامې دي په دې یون لیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي شاخلي اسمن د چین تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړي دي له دوی په واورو چې د دې سفرنامو په اړه له اصول سره سم وارلم خددي سیمه پاړه معلومات راغون کړیو
اوه کله چې ما چین ته سفر کاوه تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناسته ولاړه او په ژوند باندې په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل، او یو کتاب هم چې لاس راغلی چې هغه پخپله په چین کې چاپ شوی و، نو هغه په پښتو و، هغه مې سرسری ولوسته. د تاجکستان په باب باندې همدغسې زه تاجکستان ته تلم، تر هغه وړاندې ما په دا مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل. د انګلستان په ارتباط باندې همداسې یو لومړی سفر زموږ یو رسمي سفر و جمهور سره و، نو په کار و چې ما باید یو څه لوستی وای چې انګلستان څنګه ځای دی، خلک یې څنګه دي، او عادتونه او خویونه پکې څه ډول دي. نو داسې یو څه معلومات مې واخیستل د سایډونو نه او هغه مې ولوستل.
دلته یو بل شیم دی، ځینې یونلیکونه داسې وي چې تصادفاً د سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیښ شي چې ډېر په زړه پورې وي. ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم وو؟
زه خو دا کومه خبره تاسو وکړې، یو خو زما هغه مشاهده وه، زما خبرې وي او یا مطالعه وه. ناببره خو ټول شیان ناببره کېدل. به مثلا زه درته وایم، ما دا تاسو تصور کوم چې زه د رئیس جمهور سره د انګلستان په سفر کې یم، نو دلته به ولید لوی پروتوکول او هغه مو خو د وړو وړو قومندانان وو او د خلکو د په افغانستان کې لیدلي وو چې غونډې لارې به یې بندولې او لارې به ورته بندې دي. نو دا به اوس په انګلستان کې بس د کوچې به هم بندي، داسې بندي او د رئیس جمهور سره روان یو. رئیس جمهور هلته چې موږ لاړو هلته ډېرې عادي پروتوکول وو، او بیا چې په دې سړکونو تللو لکه عادي انسانان موږ په همسې موټرو کې وو، کوم دغه ونه شو، کوم هغسې حرکت نه و چې هغه زموږ په تصور کې وو.
د سفر په مهال باندې یعنې د سفرنامې چې کومو کسانو په نړۍ کې لیکلي دي، هغوی هره ورځ بیا دا یادښتونه اخلي. د دغو دریو بهرنیو هیوادونو یونلیکونه چې تاسو لیکل، تاسو هره ورځ ځان سره لیکنې کولې او کنه وروسته بیا ولیکل؟
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګري، او دا خو زما ټول دا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی. هر لیکوال سره باید یو وړه د یادښت کتابچه پریچو کې وي، ځکه چې دا لیکوالۍ خو دا خو نو هر وخت یو شی مخې ته نه راځي، یوه پیښه هم نه رامنځته کېږي، یو محال او دا زمان او مکان دا درې وړه په دې کې لیکل کېږي. نو ما هغه کتابچه کې ځان سره وړه وړه یادښتونه لیکل، بیا به هغه نه وروسته نو دا به مې راټولول، او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه، نو بیا به مې د حافظې په زور باندې لیکل.
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي، او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستای شي فلم هم باید واخلي. دا تخنیکی کارونه مو تر سره کړی وو په دغو درو سفرنامو کې.
هو زه نه، دا خو اوس د ګروپي دنیا هم ده، کله کله دا د واتس اپ ګروپونه هم جوړ شي، بل شم جوړ شي، یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکېدای شي. خو د دې ترڅنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي، صحنې چې وي هغه مې ویډیو کړي دي، یعنی هغه ویډیو دغه مې ترې اخیستي. ما سره دا د چین د دې سفر ډېر عجبه ویډیوګانې دي د دوی د کلتورونو په باب، خو نو کتاب کې خو هغه بیا نه شي خپرېدلی. په دې ورځ په دې تمه مې یم چې ورځ به راځي چې بیا به لږ اقتصاد په کې وضعیت به ښه کېږي. هغه زه غواړم چې دا د دغه لارې
د عکسونو په برخه کې تاسو ویل چې د واتس اپ ګروپونه دی او نورو دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده، لیکن البته په نور نړۍ کې د بل عکس باید په یونلیک کې څوک روانه خلی، مګر اجازه ورکړي او هر یو ته باید اجازه ترلاسه کړي. او بخښي په دې کې بل خبرم کې په دې عکسونو کې هم کم فکر کړی وي. مثلا یو عکس تاسو په لندن کې ګوري، په لندن کې فرزندې د دوی مشهور چوک ټفاګل سکوير ته ورځي، اول ته عکس اخلي، هغه عکس چې بل څوک اخلي او هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري.
زه دا منم، ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند دی، خو زه داسې وایم چې دا عکسونه اکثره ما اخیستي چې ما خپاره کړي دي. خو په دې دوستانو کې زما داسې کسانو چې هغه خو نو دغه فیلډ سره یا دغه مسلک سره چې چندانه اړیکه هم نه وه او دا یې نه خپرولم، او هغه کسانو چې د خپرولو د پاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل، نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده. او خو په دې لیکونو کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي، هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو.
ازمون صاحب، نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته، او تاسو مخکې اشاره وکړه چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټ هم اخیستي دي، لیکن دغه معلومات کې ویل ورته آسانی راولي، بل ورته به سختی په یون لیک لیکلو کې رامنځته کړي ده. یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغه معلوماتو. دا نوایوالی هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي. څنګه تاسو د سې احساسونه کوئ چې دا یون لیکونه سخت دي چې لیکي؟
زه په دې برخه کې به یو طرف نظر ولرم. هغه دا ده چې دغه څه چې زه لولم او زه سبب یې لیکم یا ګورم، دا ما تخیل کې به یو وړاندې زمانه ده هم، ځکه ما د په باب یو څه لوستی دي، مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغه څه نه دی. نو دا دواړه حالات لیکوال لیکي، دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګری ده چې دا څنګه دغه تصویرونه سره ووډي او دا تصویرونه سره وړاندې کی. لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته څلوېښت کال او پنځوس کال وړاندې دغومره وحشتونه تیر شوي، دلته مړي وو، دلته په دغه ځای کې دا وو، دلته دا وو. دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي او هغه مې په یو تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلې دي.
وبخښه اوسمن صاحب، په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د دې وحشتونو، دا هم بیا د نوي یون لیکونه یو څه تحقیق ته ضرورت لري. یعنی یوازې په هغه خبره اتکا پکار نه ده.
بالکل بالکل بالکل، دا ما خو مخکې درته وویل چې دا خو نو کته وسوې چې دغه د رنگین خار دی او دا د رنگین د تشریح کې دغه رنگینی خو د وسنۍ زمانه ده. که زه وری څو واقعیتونه تیر شوی یو کنه، څه پیښم تیر شوی یو کنه، دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی یو کنه، دا ځایونه په خپل ځای آباد شوی دا چا آباد کړی دی. نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یو لیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړي، څه باید وپلټې. ما په خپل په دغه لیکونو کې کوم ځایونه چې دي په نښه کړي، مثلا یو پارک، ما ته پارک کې دلته وخت کې دا پښتارګا غونډې وه، یعنې دومره مړي به دلته راوړل، مګر نن یو پارک دی، نن ګولي لري په کې. ما بیا په هغه وسیله څېړنې وکړل، دا هلته د دوو فرقو تر منځ جګړه وه چلته شوې وه او دغې جګړې مړي دلته خلکو راوړو. بیا دا مړي دومره زیات شوي وو چې بوینه شوي وو، بس هغه خار ټول دغه شوی وو، خو خلک بیا دې ته مجبور شوي وو، نورو خلکو د دوی تر منځ روغه وو کې جوړه وو کې. یعنی دا هغه خبرې وې چې بیا وروسته وروسته ما پسې کتابونه او ریسرچ وکړه.
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنی او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده، لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځین وخت ممکن دی ویل کني لوستل سخت کې هغه ده چې سر په سر معلومات راشي، ځکه هغه د ناقدانو خبره بهتره ده چې دا معلومات په ټول متن کې وډوري شي. تاسو دې مسلې ته پام کړئ.
بل دغه برخه مهمه ده، وازی معلومات وړاندې کول نه دی پیونلیک. یونلیک معلومات ته یو نوی جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي. لکه سړی هلته ته ودره او کدا یوازې ته کې یو ټول تاریخ راوخلې، ټول مقاله سړی راوخلې ولته وړاندې کی، او بیا په هغه کې د کوم د نه حرکت نه یا د کوم نوښت پکې نه، دا خو بیا تاریخ هم لیکل دي، دا خو بیا نور پیښې لیکل شوي دي، بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده؟ متاسفانه دا شی خو جزمو په دې څېړنو کې هم دا شی دی، ټول نقل قولونه راوړي 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 راوړي، یو جمله خپل پکې نه، دا نقل قولونه سره لږ تر لږه وتړي، بس په ټوله خبره په نقل قول کې ده. نو زه
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د سیو شی وی چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو، یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اتکا یو څه زیات شي پروا نه لري، لیکن په یونلیک کې زما پښتنه دا ول چې یو ځای معلومات باید را نشي. مثلا تاسو د لندن په باره کې، د لندن دی وی تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکي، وای دا یو مخ یو ځای مراخلي، دا یو مخ سره بیل کوي، یعنی دغه شی ته تاسو په دغه یونلیکونو کې توجه سره.
بالکل بالکل، ما دا کړه دا چې ما اول خو زه خپل مشاهده ډیره هغه باندې تاکید کوم، او کله چې اړتیا شي چې بیک گراوند یا پس منظر ته لاړ شم، نو بیا خو زه ته چې دا چا خبرې وا مورې او یو څه وم زولې دوه غم پکې راوړي، نو دا مشاهده او دا سره دا باید سره دا مکس شي، ګډ شي چې په لوستونکو باندې ډیر بوج تمام نشي، ډیر ستړی کوونکی نه وي، چې یوازې معلوماتي ژبه وي. ځکه یونلیک زما نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي، یونیک یو پارهونکې ژبه غواړي، یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه او وبخه ډیره مهمه موضوع پکې دا ده دغه معلومات مونږ باید د کیسې په بڑا باندې وړاندې یعنی په زخپل په دې نظر مچ یو لیکنه د کیسې لیکنه یو ډول ده دې کې اساسي شې چې دا هغه مغز چې دا کیسه ده چې چاته کیسه ونه کی څوک ځا سره لاس نیول بوله زی به یو لیکم نه ده
البته د نړۍ په بریالیو یون لیکونو کې کله ناکله دغه ختی زمان هم خلق ماتوي مثلا ممکن پیش له غزای شروع سیسی هغه تور زوروسه واقع شوی وي څنګه ستاسو په دغه یون لیکونو کې دا شای شوی دا کنه هغه تسلسل مو مراد کړي
ما خو تسلسل پکې مراد کړي دي دغه سی الله تاسو نه مشکوي چې زووس یو وړاندوی نه مکمه یو بل څه مو وایم کنه نور دا زمانی تسلسل پکې مراد دي
ناقدان دا خبر هم کوي اوس منصب چې کله څوک خپل سفرنامه ولیکل هغه ورسه باید ولولي او هغه د لوستون کې په صفات ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوی وي خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته ویکیپیډیا شته ویکیپیډیا کمزورې مرجع ده خو بیا هم څه یاد میکړه یعنی عام معلومات شته څنګه دغه شالم بیا بیرته تریلري کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت
بالکل ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لګ هغه څه ما ترې تصویر اخست تر هغه باید زولي کوم هغه باید خوندې کوم هغه مې خوندې کړه بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یو لیک باندې راته تر شبه ما لوسته مې ده ضرورت چې په شبه چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي بیا نو هغه نو څه به توضیحات هم مخه کړي ده او هغه مواد هم راټول کړي دي بیا مې بیا په دریم ځل کې مې بیا دا عمومي لوسته را چې ودرګه په دې کې کوم دغه سي دروندواله سختي او ستوغي نه وی چې په لوستون کې باندې لوستون کې ستړې کا مزر کې مخ کې یو غاټ غټ راشي دیوال راشي چې بیا بل فصل ته واله وړي نو دا ټول شمه بیا په نظر کې نه
دغه شی چې تاسو توضیح کو په دغه ترازو باندې کې تاسو وټلې ستاسو د چین تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خېشي
او نو دا شم ما په نظر کې نیولې دي ځکه دا 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 د یو ډیګه واساس ته
کومه یو درته ډیره جالب ښکاري
ما ته جالب د چین سفرنامه ښکاري او هغه دا چې د چینانو په باب باندې ما ډیر څه اورېدلی مثلا د دې د کلچر په باب مې څه اورېدلی چې زه لاره مغه شاید نو زه به یو څه ودا ته وکم مخکې دې چې زه چین ته لاړم یو چا راته وویل چې دا چې نه سپیخوري او فکر دې وسه ډوړی ته ما یو رواني تکلیف ونه پیدا کړ چې کله چې دا سپیڅلی به څنګه ګورم زه به دې وټلون ته څنګه ګورم او چې دا هر رستوران مخ ته تیریګ ما بوی را باندې راځي دغه یعنی رواني تکلیف ونه را ته پیدا شو چې دا رستوران کې راځي نه په خېدل یا نه د سپو کوم کارو خو زم ما پر روان کې دا خبرې ټولې وی او هغه وګم بچ زما په زبانه ولګه د ما بوج ولا سپره نو یو جالب خبره ته کوم هغه د چوسار روه ته ما نو یو سړی د روان دی او سله کوي نو دا د خلی ټپی پورته کیږي اواته نو دی وخت کې ماته و جمله را یاد شو چې ماته په دې ټپ کې هم د سپینه صح کار کړی یعنی دغه څه تر دغه حدا پورې زه هغه شوم او مکان خدا دسی نو هغه رستورانونو عام رستورانونو نو هغه کې دا نه د سپی په خېدل خبره وا او هغه خپل یو فرهنګ او هغه سپی چې و هغه چې دوی وای چې دا خوړ هغه په یو مخصوص ځای کې په یو خار کې او په ډیر ګران په باندې دی اخلي او په خرڅي هغه هر چاته څوک ورکړي
د شغل اسمن څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په کونړ کې پسرلنی مشاعره وشوه دا مشاعره د کونړ په مرکز اسداباد کې تیر اونۍ پنځشنبه وشوه چې پکې پوسلګونو شاعرانو لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د شونځو دروازې پرانیسي تفصیل په دې راپور کې.
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د خونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانستې شي.
د خونځي د زنګ آواز ده زو خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا
رمضان به خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوی رنگارنګ او خولي ګلان پکې غوړي دلی او له هرې خوا معطر وګمی را پورته کیږي.
خپل کور کلی تراشا مسافر سر لے دے باور وکړه زما په دې خبره او
سائم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپل طبي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمیر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی. خیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پښتونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د یوې غزلې څو بیتونه داسې ولوستل.
یو شیبه غوندې تیر بشي یو وخت براشي را نه هیر بشي لکه د روح میزان ته مرا بولا لکه وجود را نه چا تیر بشي کرا سره یې نو هم دومره به یې کرا نه بی لښو نو ډیر بشي سعود نسترګې بل ته ما اړوا نظر دیوال دی پکې ګیر بشي.
چارواکو په خپلو لنډو ویناو کې له شاعرانو لیکوالانو غوښتل چې د افغانانو د یووالي د هیواد پرمختګ او اصول په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه نظمونه او ټپیز ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنی مشاعری راپور ما اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ټی وی ماشام پونم یو هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی په واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې لکله او څه ډول
مونه مخکې د هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران هغه چې ژوند دي هغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد دی ویل کوو
آنلاین ټی وی بلوي په یاد دی
او شیبر سیبا دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم په مسیخیږي چې پام دې نومونو او پام دې مخامونو د دوی په اړه نور راته وغږیږي د دوی خاطرې شریکیږي کیسې شریکیږي په هنر خبري وکي.
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي نور څو اصول ورته لري چې څنګه غوړه کوي.
نو اصول ډیر واضح نه دي او هغه چې ځوان دي او په خو دا څنګه وستایل شوی کنه مو په ژوندې شاعرانو کې خدای درې لوی شاعران ورزم لري نو دغه نه بغیر دغه شاعران چې هغه ډیر د چاور پامو نو خشیر لیکی لگ پو اغه زوکی ملګرو کی زوکی خلکو کی محبوبیت لري نو دا خلک تشویقو
کچرته مشخص اصول ورته ونه لري فکر نکوي چې ممکن د جنو حق تر شولاند شي
ما په فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره کیږي بیا لګه ملامتي موږ په ځانو منو دغه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاءالله ډیر غنی ادب ده نو ډیر بګرانه سړی ټولو حقدارو تر رسیدي خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده کنه نو موږ نهایي خاصه دغه ده چې هغه یاد نومونه هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړیو کې په ادبي محفلونو کې ډیر لاس په لاس کیږي او ډیر دیار چا زړه ته کوزږي
نیام صاحب زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډیر ثابت وي مثلا که همدا شی به مو ښه خبر اوریدلی وي ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړی هغه شاعران انتخاب کړی چې رومانټیک شعر لیکي او که خدای مکړه خپه وي نو تراژیدی ممکن خوان درکړي لدی لارم مطلب اوسه انتخاب سخت نه دی
انتخاب سخت ده شیبر سه ما مخکیم درته وی چې ټول حقدار تر رسیدل ډیر ګران دي خو دې ته موږ یوازې نه یم ما دې توکي ملګرو یو ګروپ جوړ کړای الته تر 300 پورې ملګری دې سره او ډیره برخه دي شاعرانو موږ دې رائے پاغرا کو مقصد هر ملګری رائے ورکې موږ هم نمونه لیکو بیا د سټیکر په واسطه ملګری رائے ورکې
او یعنی په انتخابي شکل باندې د ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه لدی 300 کسیز ګروپ د باندې
د ګروپ دیننه ملګری نه ټاکو بهر ملګری ټاکو دلته ټول هغه هنرشناس خلک موږ راټول کړي دي
دې لړۍ ته په تر کله غواړي چې دوام ورکړي
موږ خو اول کې نه دا و شایبر صاحب چې تراختره دوام ورکو خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به ګورو تر اوسه خو ډیره ښه روانه ده نو باقي د خدای خیر کې چې تر کله به لاړ شو نو تراختره خو منه دی اوسه لوسه
دا خو لنډ وخت دی فکر نه کوي چې تراختر روس تاسو کولای شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی دغه په اړه کې خلکو وغواړي چې څه پیولي کی او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي یوازې به دی وینا تر حد پورې یو څوک ونستایل شي دغه په اړه کې به خلک مستدل یو څه ویل کی
ډیر نوې کار او دغه سی و چې مخکې شوم نو پام دې نوې کاروم پام دې وړه حسم تر اوسه ل چیلنجونو سره مخ یو ل نیوکو سره مخ یو نو مخته ورته ګورو موږ مطلب دا غدا کدا موږ دا خته بلې وګټه مور نه کی پکا چې رغه دی ژوندې استاینې ته د پښتون قوم ورپام سي او د هغه د لګو کسانو د ژوندې استاینې ته ورپام شي نو موږ به په خپل دغه خاصه کې کامیاب شو یو
زما مطلب دا د سي نیوکه خوبوي انتقادونه بوي دا خو یو شکاره خبره ده له هیڅ کار هم سلو پسلو کې څوک راضي نه وي لیکن مخکې نه پښتنه کپړه ډول تکرار کم په دوه شاعرانو کې چې تاسو استایي او کچرته لکه څنګه چې تاسو ویل یو 300 کسیز ډله یو څوک استایي نو دا خو طبي خبره ده چې د دوی په شعر کې به د دوی په لیکنو کې به یو څه وي د دوی په اړه کې فکر نه کوي چې خلک واه څه وي چې لیکنی وکړي
وو دا خو شایبر سه موږ راټول کړیم دی هم دی لپاره دی ځکه انتخاب خو موږ هغه اول ورځو کې وکړو نو موږ یو لیست ترتیب کړ ډیر شکسیز لیست نو اوس چې دا ملګری ما سره په دې ګروپ کې دی او زه دوی سره يم موږ مطلب هم همدا غدا چې په هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی مو غږیږي او نور ملګریم نظر ورکړي او دویم دوی د ما سره چې کوم ملګری دي دام لیکوال ملګری دي نو دوی هغه هنر مر سره پخیږي دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه مو وی چې په شاعرانو لیک دا خو ډیره مهمه خبره ده موږ مخکې نه ورته پام ده
عادتا لکه څنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غوندو ته ګورم ډیر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبري کوي نو سټایل د سوي چې د نقل اصول سره برابر نه وي مثلا تاسو ته بوای چې نهام صاحب ډیر شعر لیکي دا جمله اضافي جمله ده لیکن کچرته یو څوک دا وای چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره دسې استعمال کړی دی یا په دې شیر کې نوې خبره دغه سې کړی ده، نو له دې سره به مو نقد وده وکړي. څه فکر کوي چې که دې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي گنجائش پکې شته؟
و شایبر صاحب، موږ خو دغه لړۍ داسې را شروع کړې وه چې موږ نیت تم دانه و چې یاره یو وخت به ډېر لوی ادیبان هم پر موږ وغږېږي. نو مخته ګورو، خدای دې وکړي موږ مشران را وغږېږي، مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي، ځکه که موږ هر څوک مخته کوو موږ دغه درې سوه کسم ډاډه نه یو چې یاره موږ د باتمن ډېر وړ کس ته انتخاب کړو. خو که موږ وړ کس هم نه وي انتخاب کړی، که مشران پرې وغږېږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ، یا یې په شعرونو دا نک کېدای شي، یا یې کم شعرونه لیکلي خو یا یې ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه، نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي. نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږېږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږېږي. موږ دا تمام نه ده چې یاره اتمن دې موږ ستاینه وکړي، نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې
برابر برابر دی میار برابر وکی مک دیرو تفشلی گو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجله په روسیو شیبو کې دی و تاریخي کتاب پانی اړو. دا کتاب د خزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانزی محصل سلام افغان لوسته دی. لدوی په وورو
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبې ته ژباړلې ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او د ټولو مجموعه یې راخیستې باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسي دورې د شاوخوا دوه پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو، او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسي خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو، د دې لپاره چې د ده قدرت ته خنډ نه سي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسي خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو، شاعرۍ، موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل، او مثلا په دربار کې د خلیفه له کورنۍ ماسی وه کوم کسان با نفوذه کسانو، کومو کسانو ډېر صلاحیت درلود. د عباسي دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا پولیسو یا لښکر معاشات څه ډول کېدل، څرنګه جګړې ته استول کېدل، او هغه کسان چې د دوی په وړاندې به یې بغاوت کول څنګه له منځه وړل کېدل. همداسې واک ته په رسېدو کې یو بل ته له کومو دسیسو کار اخیستل کېده. په دې کتاب کې ډېر څه شته، دا چې عباسي کورنۍ له صفر را شروع کړم، عباسي کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود، څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ، او بیا بالاخره څه د دې باعث سو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمني کمزوري سي او بالاخره له منځه لاړه سي. دا کتاب د عباسي دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په اصلاح په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده او د څو تاریخونو ورچان ده په اصطلاح. په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه هغه دا ده چې
پژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي یوه کیسه په نیمه کې پرېښود، نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
د ښاغلي افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رات غاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو